سیاسی و همچنین دکتر زمان ستانکزی استاد پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شوې ترتیب مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړې د دوړو ودونو ترمنځ افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامزه شوې ده. د پاکستانی پولیسو د سرچینې ته د موضوع د حساسیت لقب نوم نه ده ویلی. دوی لوري دوه پوله ساتي برسیرن ټپین شوی دی. د طالبانو حکومت روسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د وخت احتمالي مرګ ژوبلې معلومات هم نشته. نور جزئیات به راپور کې واوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO چې افغانستان په منځنۍ ختیځ او آسیا کې هغه هیواد بللی چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوي دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. اول شی چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیخي او لاملې نه هاویا سلنه مړینې سب شوې دي. اول شی چې تیر کال د کولرا د ناروغي لامل شي د علاج وړ د سلور زره کسان مړ شوې دي. د ملګرو ملتونو میمی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ورشي چې د ملګرو ملتونو یشمیر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي چې پر بحرنیو ودونو حمله ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناکه ده بلل شوې ده. په راپور کې هم درنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د درېم او په مسکو کې د مارچ د 28 تروریستي بریدونو یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسولیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. بلګر ملتونه دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې دې له خپلو پناځایونو نه راوځي. د کیف ښاروال ویتالی نن پر ټلګرام خبرداری ورکړی چې د پلازمینې پر سر له هم څو بی پلوټ الوتکې لیدل شوي او له پناځایونو مروځي. د کیف ښار د پوځي ادارې مشر سریحي او اوسیدونکو ته مشوره ورکړي چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې راغی پوری چې د هوایی حملې د خطر زنګ ګول شوی نیوی په پانازاینو کې پاتې شي. د اوکران پاوز ویلی چې د جرینیف او سومی په ګډون سنوري سیمه د روسي د بی پلوټ الوتکې لخوا په نخښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1,970 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د روانې 12 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزی برخه کې له 10 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم دینسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
او میدان ورداګو کې د سړخونو لنشتون لکبله بازګران اندېخمن دي.
خرچ سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال بده پکش کړی سړی خونه نه لرو پیش سړی خونه کړی وی هغه خلکو اخیستې وی چې خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي.
خبرونه کې نور مطالب هم تاسو لپاره لرو که کولای شي موږ سره پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د دفاع وزارت وای د ډیورن کرخه پګدو کې د خوست د زازی میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بل شوې نښته پرون مخم پای ته رسیدلې ده. خو د سیمو اوسیدونکي دا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د زازی میدان ولسوالۍ و اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پیل شوې دا جګړه په وقفي ډول لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې نښته د طالبانو له لوري د وی پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه خو دواړو لورو ته د وختو تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسلواله نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نښتې د لامل په اړه چې تیر ماښام پیل شوې ویلي. د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د زازی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوسو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستانی ځواکونو مخالفت کړی او له عملی نه خطر رامنځته شوی. پاکستانی لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د زازی میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
جنگ وسم شروع دی جنگ شروع دی اخبار کور کولو مقصد د دوی د روډ کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غینه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم بس پایر شو یو تر ته مکمل بډی شو یو جان یو څټنګ غنه غشوی دی مقصد ادوا وجړ شوی غری.
د ډیورن کرخي بل غاړې ته د کور مې د شرکو سیمې یو وسیدونکې محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللې دي نو هغه اله واپس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسره پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر وصله استعمال شوی دغه طرف هم وغه طرف هم دا سی ویلای کدل شي چې لاس کا سون چې کم دی طالبان د زخمیان شوی دی پاغه کدرې ای چې په حق رسیدلی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمن د ډیورن کرخي پوګدو کې وسلواله نه خطر رامنځته کیږي. بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار کونړ خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دوړو لوري ترمن جګړې شوی چې لامل یې مرګ ژوبله هم اوختي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوري ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لاملې نږدې وسوه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي او د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. خو پاکستاني لوري ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه ویل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دي د طالبانو پر وړاندې عملی اقدام ترسره کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په همکاري د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نیټه خپور شو ویلي که زه اونجنې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدود شوي او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدود کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکي میرمنې د سوله ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محرومې او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره له دې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومو چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل:
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوي دي، له موږ څخه اخیستل شوي. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کېږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزي وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکیچن کیږي او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپل یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 450 یو پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یادې شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری له دفتر غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغه اساسي مواردو ګڼل کیږي چې لاملای نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لاړخه له پلو بهر ته مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د اوسې ودونو په اول ویل شوي چې داعش په افغانستان کې خپلو جنګلیو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال په راپور کې.
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو ورخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلرخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لسمخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمیر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کیږي.
دین معلومی سے رنگا رنگ ڈلی دی افغانستان کے ترسی فالف نہ مخی بیائی دے دی ڈلو او دے دی گرو گرو گانو مخی وای باید ونی ول سی اغه سوک چدل تا واڑی کارو کی زڑی سور سوای دے افغانستان دا خصوص زوانان خصوص کاریگر خلق واڑی سی دی وطن او جی باید دولت دی پے مخی وای وکینو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکی څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په اړه په خپل 43 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي وو چې د ملګرو ملتونو زړې هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړخه متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلیو چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې دی او غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هواد او متحدین به د دې غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. کڅام د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوی خو هم دا تیرونه په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کښاو قانون نس کسارو ته مرګوب لا وخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی سرنوال ویلي چې دوی د دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پراپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي روسیه د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوې او ویل شوې چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او انلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو انلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډي رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 22 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغه ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کوي او داسې به پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهخه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسي د حکومت تبلیغات کول د دې هڅه هم کوله چې له اوکرين څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسي له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال مارک ګارلند په دغه خبر پانه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړي د روسي د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2023 میلادي کال د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړي لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسي د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویل چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلی و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ و. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغان کډوال وای چې د دغیبات پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړی دي. د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه سیمه ته پولیس ورغلی او د سیمه یو شمیر افغانان نیول او لزا سره وړي دي. د اسلام آباد د نور اوسیدونکو هم له دې وضعیت اندېښمن دي، وای چې په کورونو د واستوګنې پر خرګوټو د پولیس ورته کډوالو ته ډیر اندېښنې را پیدا کړې. نور حال پر پورک
13 شپه ناوخت 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بی ولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زه ونیولم سره د څو نورو نفرو هغه وخت ما سره کوم دینوسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي هیڅ دي د پرې نه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانه د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته و. بیا د دینوسیار او دلته د افغانانو کوم مشورې چې دا دغه غړي راغله او مونږ یې د پولیس څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس 13 شپه شاوخوا 12 بجې د سیمه ته ورغلی او له دغه ځایه یې مشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د خرګوټي یو اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو، ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل، له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو، ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونه تننوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له 500,000 ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داس مالکی چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوي او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې د غوښتنه د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډیر تکلیف لري. وسونه کې وش کوله ونی راول دلته واچو دلته بیا نو چې خرچ سیاغه د کني دلته پرتی تر پال بده پکښ کړی پرتی وینو سړی خو نه لرو پیش سړی خو نه کړی ویغه خلکو اخیستي وی چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي. همدا چې خو نه نسته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړی د خپل مال یو شی په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره موږ هغه روزمره اخلو په خاصم دوستان دغه میدان کې چاپیږي چې د جرمني اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمني بیا چې تنوي سي بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم درغه یو اندغه ونو کابل ته خیر خرڅو یو بیت رازو نو یو د 10 پټه خبرو پر مسا پر راځي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا دیسو پتا جو پر مسات پر زیاتر پتا مامیگی یا پینزات یا نوی دس کابل کیزی چمو سره کومو کو کنی خونی جوړ کنی بغداد تم خدا تجار تم خدا ټولو ته خدا سی جوړ کنی دا
باغلرون کی او سوداګر له حکومت غواړي چی ورته سړی خونی جوړی کړي او حاصلات ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرون کو او سوداګرو غشتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او انسلګونه نور هغو هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي. د نر خلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په وباخ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډی ته داسې وویل
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو دی ورځې 1500 روپۍ مدان واندا موسم د یار شکار موسم د دا وخت دی مړو موسم دا انده مړې ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي دا مړو پورګری کو وګستنه مودا غدا چې د پاکستان ګمره کو شای جکړي نو په دې کې کې او څا غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنافت تمام سي نو ټول خلکو اندو مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی دا سي د میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او د دې لپاره ضرورت چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان د موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني، خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله سمو د مخ کې د دغه ولایت ګلاس او زردالو هندستان ته صادر شوی دی، خو دا چې په څومره اندازه دی په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول شوی. دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نور ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د